دوستان ستریم شید ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند او تایر روشان هرکلی کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د دې هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا مداخله ده. د اشاره ایران ته ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان سولې په اړه د جدید غونډې په اړه وسم د کوربه هیواد سعودي عربستان لخوا کار روان دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له فرشتي جلال زیاورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ له موافقې د باندې ارتباط د دواړو هیوادونو رابط خرابولای سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د چین د بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې پر ثبات خبرې کړې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس وایي په دې ولایت کې کوچنیان ته د پولیو د ویروس پر ضد د واکسین د کمپاین ستراتیژي نیمګړې ده. له دې امله ګڼ شمېر کوچنیان له دې کمپاین پاتې کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سره په منځني ختیځ کې د امریکا پر پوځي ماموریت خبرې کړې دي. پوره خبرونه واوریده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولای شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نن دا خبره پر ټویټر د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پرونی وینا په جواب کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنوري په 9 په نوې ډیلی کې د هند له انډی ټی وی سره په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې د خپل ګډ امنیت د ګډ سرحد امنیت وساتي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن مازدیګر د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی سره کتلی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وانګی ته ویلي چې افغانستان په ټوله سیمه کې د اوږدمهالي ثبات د ټینګېدو په هڅه کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دواړه هیوادونه د تفاهم او همکاري په فضا کې هڅه کوي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیزاد د چین په ګډون د سیمې هیوادونو ته په سفر کې دی. خلیزاد د جنوري په 8 له واشنگټن د هند، افغانستان، چین او پاکستان پر لور روان شو. هغه نن د اروپایي اتحادیه د آسیایي چارو له مشر سره کتلې دي. خلیزاد د دې کتنې په اړه پر ټویټر لیکلي، موږ په افغانستان کې د ټولو په ګډون د سولې پروسې پر اساس د سولې موافقې ته تعهد لرو. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد وایي د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ او دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته په کابل کې وویل
دی وایي موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. دغه شان د کمیسیون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپورونه راکړل شوي دي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دا اداري سمینه دي او که په دې اړه اسناد موجود وي باید څارنوالۍ ته وسپارل سي. او د هلمند عامه روغتیا رئیس وایي په دې ولایت کې کوچنیانو ته د پولیو د ویروس پر ضد د واکسین د کمپاین ستراتیژي نیمګړې ده. له دې امله هر کال ګڼ شمېر کوچنیان د دغه واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د هلمند عامه روغتیا رئیس نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اوس په دغه ولایت کې یوازې جمعات په جمعات کمپاین کیږي چې شاید ډیر کوچنیان په کورونو کې له واکسینه بې برخې کیږي. د هلمند عامه روغتیا رئیس وویل دا کمپاین باید کور په کور سي.
دوه بخښه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډیره برخه د افغانستان په خلکو پسې ده. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم وخوري.
په هلمند کې سرشکال هم ګڼ شمېر کوچنیان د پولیو له واکسینه پاتې سوي دي. د افغان د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې یو شته پولیو نوي پېښې ثبت شوې. د د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سامح شکری سره کتلی دي. پومپیو ویلی دي چې دوی به په سیمه کې له ټولو اندېښنو سره هم له سوریې د خپلو د عسکرو د ایستلو د پلان عملي کولو ته دوام ورکړي. پومپیو د منځني ختیځ نهو هیوادونو ته په رسمي سفر کې دی. هغه تر قاهرې مخکې په اردن او عراق کې و. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس د استازو مجلس له مشرې نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت دیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه یې بې نتیجې وه. ترامپ پرون د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیواله د جوړولو پر پلان د خبرو لپاره د کانګرس له دې غړو سره وکتل، خو تر کتنې وروسته یې په ټویټر ولیکل چې د هغوی سره خبرې د وخت ضایع کول دي. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه چې ولې دیموکراتان د مکسیکو د دیوال له پلان سره مخالفت کوي وویل، ته وایي یوازنی دلیل چې دیموکراتان یې مخالف دي دا دی چې ما جمهوري ریاست ګټلی دی، خو هغوی که فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته تاوان ورسوي داسې نسي کېدلی. ترامپ له کانګرسه 15.1 میلیارد ډالر غوښتي چې دا دیوال ورباندې جوړ کړي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سم ول له امریکا به د پاتریوټ میزایلو سیستم واخلي، خو د ویلي چې که واشنگټن پر دوی ټینګار وکړي او فشار راولي چې له روسیې سره دې قرارداد لغوه کړي دا معامله نشي کېدای. ترکیه له روسیې د S-400 میزایلو د اخیستلو موافقه کړې. د میزایلو دا سیستم د الوتکو ضد دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر کله او هر وخت چې وغواړي کتلای او لوستلای شي. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي د دې هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګنده مداخله ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره پر همدې موضوع د افغانستان د یو سیاسي شنونکي محمد صدیق پټمن سره مرکام لرو. دا به موږ چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغان سولې پاړه د جدي د غونډې پاړه اوس هم د سعودي عربستان لخوا کار روان دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره د خبریالانو د ټولنې له هغه انتقادونو هم تاسو خبرو چې په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د وژل کېدو نه وروسته یې عکس العملونه څرګند کړي دي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده. د دې وزارت سیاسي مرستیال پر خپل ټویټر پاڼه دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هغه خبرې په غبرګون کې کړې چې وایي طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې ښکېل وي. جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ هندوستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر راتلونکي نظام کې د طالبانو د ونډې په اړه خبرې وکړې. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د ایراني چارواکو د څرګندونو په اړه توند خبرګون ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه بحثونه حساس او مهم پړاو ته ننوتی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې د دغه هیواد په راتلونکي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو په ګډون د نظام د بدلون په اړه هر ډول وړاندیز د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼل کېږي. ادریس سمان د پنځم په پرس پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې د ایران او افغانستان د دولتونو د ټاکل سوی چوکاټ ورهاخوا له طالبانو سره اړیکې د دوړ هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابولای سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جنوري پر 9 هندوستان ته د سفر پر مهال ویلي چې فکر کوي دا به ناممکن وي چې افغانستان طالبانو ته د رول ورکولو پرته راتلونکي ولري، خو ظریف دا هم ویلي چې دا رول باید حاکم نه وي. ظریف له ان ډی ټی وی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې تهران له طالبانو سره استخباراتي اړیکې لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خپلې ګډې پولې امنیت وساتي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وینز شاه حسین مرتضوی هم د پنجشنبه پر ورځ د دغه ایراني مقام پر خبرو سخت غبرګون وښود او پر خپل فیسبوک پاڼه یې ولیکل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د ویان په څیر عمل کوي. ښاغلی مرتضوی دا هم ویلي که ایران په خبرو باور لري، ولې کورنیو مسلو ته پام نه کوي او له مجاهدین خلق ډلې سره خبرې نه کوي؟ ښاغلی مرتضوی وروسته دا تبصره له فیسبوک پاڼې لري کړه. که څه هم ایران او د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره د همکاري ژغ پورته کوي، خو سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې د همکاري او مداخلې ترمنځ توپیر شته. د سیاسي چارو افغان کارپوه صدیق پټمن ازادي راډیو ته ویل
دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل، دا د دې معنا لري چې دا د دوی سره امنیتي اړیکې یا کاري اړیکې لري چې په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې عکس العمل وښيي. ګاونډي هیوادونه که اوس دوی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي، معنا دا ده چې دوی په افغانستان کې د جنګ د تداوم سره مرسته کوي.
د طالبانو او تهران ترمنځ د خبرو په اړه معلومات لومړی ځل رسمن د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني له رسنیو سره شریک کړل. نوموړی د تیر کال د دسمبر پر شپږمه کابل ته تللی و. تر هغې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی په کابل کې له افغان مشرانو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې تهران له طالبانو سره د سولې لپاره د داسې خبرو پلوي کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. افغان مشرانو له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي دغو چارواکو ته یې له تروریستي ډلو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت اصول تشریح کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا تازه څرګندونې داسې مهال کېږي چې دا مهال امریکا او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې ډېرې کړي دي.
دوستانو و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده. اخواته د سیاسي څېړونکو لخوا هم دا باور دی چې د همکارۍ او مداخلې ترمنځ توپیر شته. د سیاسي چارو افغان کارپوه صدیق پټمن ازادي راډیو ته ویل چې ایران د یو چا په استازیتوب د هغو حق غواړي، نو دا ښیي چې ایران او طالبان ستراتیژیک ملګري دي. له ښاغلي پټمن سره فریبا ظاهر مرکه کړې او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه یې ترې پوښتلې دي.
د مداخلې او د همکارۍ ترمنځ تفاوت په دې کې دی چې یو څوک تشویق کوي او یو څوک د یو چا په استازیتوب یو څه غواړي، دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دریځ کې دی چې یو ځل د دوی پلاوی راغی، د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کوو، بیا طالبانو سره چې خبرې وکړي بېرته دوی ته د ګزارش په شکل وویل چې موږ طالبانو سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل، دا د دې معنی لري چې دا د دوی سره امنیتي اړیکې یا کاري اړیکې لري چې دا پخپله د یو بل هیواد په چارو کې د مداخلې معنا لري او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې عکس العمل وښيي. ځکه چې موږ د مذاکراتو په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات دي چې ګاونډي هیوادونه پخوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن و او تورندی او کووس دی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي، معنا دا ده چې د افغانستان کې د جنگ په تداوم سره مرسته کوي. زمنګ هله بدایي شي ګوندې هوادونه افغانان تخپلو کې پری دي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان تخپلو کې سره کینی او خپل مسایل سره تخپلو کې حل کړي.
بله، پدمن صاحب، دا سم دی چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د چا څرګندونو ته خبرګون وشي او دریز وشي. زما مطلب دا و چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نسی، په خوای ولې نه کول، په خو هم ورته څرګندونې سوي.
خو په دغه صراحت باندې چې یعنی هم په دې اعتراف وکړي چې د طالبانو سره اړیکې لري او همیشه که ساسي یاد وشي، ایران او پاکستان دواړو د دې نه انکار کړی دی چې موږ اثر نه یو په دوی باندې، تاثیر نه لرو. اوس خو دا د ښکاره د تاثیر په معنا ده چې ته د هغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې د هغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د یو چا په نقش ټینګار کوو، معنا دا ده چې موږ د هغوی ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت د هغې نه پیروي کوي، د افغانستان ملت د باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان تاغي باندې ټینګار کوي هغه دا دی چې موږ څنګه کولی شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دلته ده چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو، په شمول د افغانستان د حکومت چې که هر څوک په افغانستان کې کم نقش اخلي، د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه دا مشروعیت واخلي. منبع باید افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن و چې د افغان چارواکو او همدارنګه د ایران نی چارواکو په وروستیو بحثونو باندې نظر څرګندوه. په وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په حکومت کې د طالبانو د ونډې په اړه څرګندونې کړې او په ځواب کې افغان حکومت یا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان په چارو کې مداخله بلله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د جدید غونډې په اړه اوس هم د کوربه هیواد سعودي عربستان لخوا کار روان دی. د یادې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې په برخه کې د جدید ناسته هیله بخونکې غونډه بلل کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر پاکستان د سعودي عربستان نفوذ ته په کتو وایي چې د جدي ناسته په دغه هیواد د سولې په اړه له ښو نتیجو سره ملای وغونډوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری وایي تر اوسه د جدي د ناستې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د په وینا سعودي عربستان کولی شي د افغانستان په سوله کې مهم رول ادا کړي. ښاغلی طاهری د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سعودي عربستان پر هغو د اغېز توان لري چې د افغانستان په سوله کې خنډونه لټوي.
نشست جده هم قسمه که پیشنهاد شده بود تا به حال عربستان سعودی روی موضوع
دیوی دا جده ناست آقا سی چه براندیزی شوه و که سعودی عربستان پریکار کرده بی جزیاتی ده هقی غوندی گدون والو تا ورکاو چه دا بزو بی پغندکی گدون کرده بو. لشک پرته چه دا افغانستان دا سولی پا برخی که دا سعودی عربستان رول خورا مهم او گتا ورده. عربستان دا سیمه پا هیوادونو پا تیره هم پا پاکستان خاغیز لری او کولی شی پا اغو چه ستونزی جوده بی فشار وارد کری تر سو دا سولی پر رولانده دا خندونو لجوده ولو لاس وخلی. له دې وړاندې ویل شوي چې د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په تعقیب د طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ روانه میلادي میاشت جوړه شي. افغان حکومت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبرو مرکز چې پلاوی هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. خو رویټرز خبري اژانس دی او طالب چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړ چې دوی نه غواړي د افغان حکومت له اساسو سره وګوري او له همدې کبله یې د جدي غونډه لغوه اعلان کړې ده. د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته سیمې ته د افغان چارواکو د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو لړۍ هم پیل شوه. ښاغلی خلیلزاد د هندوستان، چین، افغانستان او پاکستان په سفرونو وتلی او د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوود ځای اسلام آباد ته تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره اونۍ هند او دا اونۍ د پنجشنبې په ورځ د چین په سفر ولاړ. دې ته په کتو د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس احمد جاوید روف د جدي ناستې ته د اهمیت په نظر ګوري وایي اټکل دی چې په دې ناسته کې به ښکېل اړخونه په بېساري توګه خپلې غوښتنې مطرح کړي. دی وایي د جدي ناسته له ډېرو غونډو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې باید د طالبانو او افغان حکومت غوښتنې مشخصې شي چې تر کومې کچې جوړجاړی کېدای شي، دا چې دولت څه وایي او د هغوی پر وړاندې امریکا او نړیواله ټولنه څه دریځ لري. یعنې دا غونډه بلاخره دا ورسته کوي چې آیا سوله راضی کنا، نو ځکه به ډیره مهمه وي. طالبانو له دې وړاندې له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي، خو افغان حکومت وایي د دوی په نشتون کې غونډې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان ځینو سیاسي او مذهبي څیرو هم د محمد عمر داوودزي سره په وروستیو کتنو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به ډیر څه وکړي.
ازادي خبری مجله.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په یو دوه ورځني سفر د چین پلازمېنې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر شوی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د حمدالله محب د وروستیو سفرونو په اړه وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د سیمې د هیوادونو د پاملرنې د جذب هڅې ګړندۍ کړي. یوسف خان زدران د موضوع نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هندوستان ته له سفر یو اونۍ وروسته د چین په دوه ورځني سفر د هغوی هیواد پلازمېنې بیجنګ ته رسیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي حمدالله محب د چین له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او چین د ګډې همکارۍ د پراختیا په خاطر خبرې اترې وکړي. د یاد شورا د ویان مرسیال کبیر واسق نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د نورو بحثونو ترڅنګ د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه هم د ښاغلي محب د سفر یوه مهمه ایجنډا ده.
دکتر صاحب عبدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین
دی وی د ملی امنیت شورا سلاکار ډاکټر صاحب محب په دغه سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ پر امنیتی همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روان بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د تیرې پنجشنبې په ورځ هم د سیمې د یو بل هیواد هندوستان په سفر وتلی و. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هندوستان ته له سفر وروسته وویل د هند د صدراعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دووال سره یې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ګټورې خبرې لرلې. هند او چین ته د افغان دغه چارواکي د سفرونو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به سیمې ته د څلورم سفر په ترڅ کې د افغان سولې په اړه له هندي او د چین له چارواکو سره وګوري. چین یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت کابل ته د سفر پر مهال هم د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ټټر ډبولی و. وروستیو سفرونو او هڅو ته په کتو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت د سولې بهیر ته له پیاوړي دریځ او ښه نړیوال ملاتړ سره د ورننوتلو هڅې ګړندۍ کړي. د دوی له منځه ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل
زه په دې فکر یم چې د ملي امنیت سلاکار د تیرو تیروتنو د تدارک په خاطر دا سفر ترسره کړی دی، ځکه طالبان په ډیپلوماسۍ کې او د هیوادونو سره په اړیکو ساتلو کې له دوی نه ډېر فعال دي. اوس دوی دا درک کړی ده چې باید ډیپلوماسي فعاله کړي او د سیمې د هیوادونو سره باید د هغوی د هغې اغېز نه چې طالبان پرې لري
خو له دې سره دی ټینګار کوي چې د افغانستان ستونزه د یو بل پر وړاندې د سیمې هیوادونو څخه د ځان په ګټه د استعمالولو او هڅولو له لارې نه حلېږي، بلکې باید د افغانانو ترمنځ په خبرو باور رامنځته شي. ښاغلی شفیق وایي چین د پاکستان له لارې په طالبانو هم اغېز لرلی شي چې افغان حکومت د دغه هدف لپاره له څه مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د دوی مندنې ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. د دې بنسټ رئیس محمد دایم ایوب زاده نن په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې د دې کمیسون رهبری او مهم چارواکي په اخلاقي فساد کې ککړ دي. نور حال په واصل وسال پر رپورت کې واورو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو پایلو په اعلان کې د ځنډ اساسي لامل په دغه کمیسون کې په پراخه کچه د انتخاباتي او اخلاقي فساد موجودیت بولي. د دغه بنسټ مسؤلین وایي موندنې ښیي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر کې په پراخه کچه فساد او درغلي شوې چې باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. د ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو د ځینو نوماندو نو د رایو زیاتولو لپاره له دوی څخه د پیسو غوښتنه کړې ده.
بیا هفتهای مو داس پیدا کړی شدیدن
دی وای موږ داسې معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. کومې ستونزې ته چې موږ متوجه شوي یو هغه د انتخاباتو کمیسیون په عملیاتي ټیم کې ده چې له ځینو نوماندانو نه له $100,000 نه تر $300,000 پورې د پیسو غوښتنه کړې. دغه شان د کمیسیون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپور نه راکړل شوی دی.
کارمندای ارشد جمله مشکلاتی بوده که بر ما گزارش داده شد.
د خغلی ایوب زاده په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درون شرایط احمد شاه زمانځه او نور همکاران خیبر سیدی، ناصر مومند، حیدر مومند، خلمیار او ابراهیم مومند هغه کسان دي چې په عملیاتي ټیم کې دنده لري او انتخاباتي فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم مسؤلین او کارکوونکي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي، ښاغلی ایوب زاده د چانو ونه خیست خو ویل چې د کمیسیون د کارکوونکو او نوماندانو ترمنځ د اخلاقي فساد موضوع هم موجوده وه. نوموړي دغه شان ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینو ناظرینو هم په انتخاباتي فساد کې لاس درلود. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ډیفا مسؤلین وایي د رایو بیا شمېرل یو هغه مورد دی چې فساد او د رایو زیاتولو په بدل کې د پیسو ورکولو ته زمینه برابروي. د دوی په خبره موندنې ښیي چې په 15 ولایتونو کې د زیاترو نوماندانو په حق کې زیاتی شوی دی. دغه انتخاباتي بنسټ په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو د لرې کېدو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو د یو اعتراض په لړ کې د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسیون دروازه وتړله او د بایومیټریک او غیر بایومیټریک د رایو د بلولو تر څنګ د کندوز د انتخاباتو کمیسیون د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه هم کړې. ټیفا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو موضوع هم سیاسي بولي او په خپل وخت په ترسره کېدو ټینګار کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي هر هغه ادعا چې په دغه کمیسیون کېږي باید مستند وي. د دغه کمیسیون مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل که ټیفا د خپلو یادو ادعاو په اړه کوم اسناد لري نو له عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي.
چیزی را که به نام فساد اخلاقی
نایاد میکنه در کمیسیون دوی کوم څه دوی په کمیسیون کې د اخلاقی فساد په نوم یادوي زه شاهد نه یم. غوړه ده چې دوی خپل ایداوی مستند کړي او له کشفی او استخباراتي ارګانونو سره شریک کړي. سو هر چا که د خپل دند نه په ګټه خستو سره دغه کار کړی وي باید خپل جزا وویني. نو موړه وای د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډولو لامل د اصلاحاتو راوستل دي او دوی د دغو انتخاباتو د خطر سره کولو او ستونزو د لمنځوړلو لپاره یو لړ پریکړې کړې دي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دي د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ کړي، ځکه د دوی په خبره د اوسني وضعیت دوام په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي او د ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې 2013 میلادي کال یعنی تیر کال د خبري هلانو لپاره یو خنړی کال و. نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په سطح تر ټولو زیات خبري هلان په دې کال کې په افغانستان کې وشل شوی و. خو 2019 میلادي کال هم د یو افغان خبریال په وژنه پیل شو. جاوید نوري چې په فراه ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالو د رواني اونۍ په لومړیو کې د طالبانو لخوا د خلکو په مخ کې په ډزو وژل شوی دی. په دې موضوع د خبرنګارانو د ټولنو عکس العمل خان محمد سیند راکړي.
سره له دې چې د افغانستان او د سیمې د ځینې هیوادونو رسنیزو بنسټونو 2013 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بللی او افغان حکومت ژمنه کړې چې د دوی خوندیتوب به ډاډمن کړي، خو بیا هم د 2019 کال په لومړیو کې په فراه ولایت کې یو افغان خبریال وسلوالو مخالفینو وواژه. جاوید نوري چې په فراه ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال و، د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د سپرلیو له موټره کوزو د خلکو په مخ کې په ډزو وواژه. د ده په وژنه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې خبریالانو او رسنیزو بنسټونو اندېښنې ښودلې او دغه عمل د بیان له ازادۍ سره څرګنده دښمني بللې ده. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه آقای نوري به عنوان اولین کارمند رسانه
د وویل په خواشنۍ سره چې ښاغلی نوري د رسنۍ د لومړي کارکوونکي په توګه په فراه ولایت کې په ډزو ویشتل کیږي. دا ښیي چې د خبریالانو د امنیت تامینول چې د حکومت دنده ده، حکومت دغه مسؤلیت په سمه توګه نه ترسره کوي. هر ورځ موږ د یو خبریال د وژل کېدو او یا له تاوتریخوالي سره د هغه د مخامخ کېدو شاهدان یو. ښاغلی خلوتګر له حکومت وغوښتل چې له کړیو ژمنو سره سم دی د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. سربیره پر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم د ټویټر پر پاڼه د جاوید نوري په وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. نه یاد آزادو ژورنالیستانو ملاتړ اداره وایي تیر کال په مرکز او ولایتونو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي 198 او د دوی د وژل کېدو 40 قضیې ثبت کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
د جلالتماب جمهور رئیس د صریح او مستقیم هدایت پر اساس ټولو ضربت ارګانو ته کشف او استخباراتو ته او پولیسو ته په جدي توګه د سپارښتنه کړې ده چې د ټولو خبریالانو او ژورنالستانو د امنیت خوندیتوب ته فوق العاده زیاته توجه وکړي. په هغو مواردو کې چې دوی له تهدیداتو سره مخ کېږي هغو ته جدي پاملرنه وکړي.
افغان چارواکي له 2000 لومړي کال راهیسې په هیواد کې د رسنیو پراختیا او فعالیت د دولت لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو خبریالان وایي د دې لپاره چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه نور هم اغیزمن شي حکومت ته پکار ده چې خوندي چاپیریال او کاري اسانتیاوې ورته برابرې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو.
په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته